السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو. له موږ سره اوسئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم. ته ټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. په بلوچستان کې د واکمن ګوند د اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دړکه کړې که د جمعې تر ورځې انټرنیټ بحال نه شو نو احتجاج به پیل کړي. او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي او امریکایي ډلې درو بندیوانو ایرانیو لیکوالانو ته جایزه ورکړې. په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان نه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بولیدی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له بلوچستان عوامي پارټۍ سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړه چې له اعلی وزیر نه د خپل ګوند غړو او اتحادیانو په ګډون د صوبې د بېلابېلو څانګو خلک ناراضه دي او یو شمېر کسان په احتجاجونو بوخت. دوی وزیر اعلی ته د نن مازیګر پورې وخت ورکړی چې د خپلې چوکۍ لري شي. ګنی په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي. د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو هله به استعفا ورکړي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دړکه کړې که د دوی په سیمه کې د اکتوبر 13 انټرنیټ بحال نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د سیمې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د شاوخوا 22 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سهولت بند دی چې ځایي اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي وایي چې په لداخ د یوې چاودنې وروسته په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې د زده کوونکو زده کړې داخلي او کاروباري هلې ځلې متاثره کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ سیستم اپګریډ کولو له امله انټرنیټ بند دی. نوموړي وویل چې د ټلیکام ادارې له چارواکو سره به د جمعې په ورځ ملاقات کې د مسلې حل راوباسي. د پاکستان صدر عارف الوی نن د سټیم په نوم د هغه پروګرام پرانیسته کوي چې له مخه به یې د ساینس، ټکنالوژي، انجینیری او ریاضي په برخو کې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه د ساینس او ټکنالوژي وزارت به د غازمیختی پروژه د هیواد په 500 سرکاري هایر سیکنډري سکولونو کې پیلوي. د پروګرام لاندې به د لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تربیت ورکړل کیږي. د تربیت په اړه نور معلومات نه دي په ډاګه شوي. د زده کوونکو انتخاب به د قابلیت او میرټ په بنیاد کیږي. دغه پروګرام د ټول هیواد لپاره دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د قبایلي ضلعو 200 زنانه زده کوونکي د امریکا په مرسته د انګریزي ژبې د زده کړې په یو پروګرام کې زده کړې کړي دي. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 6 په کوهاټ کې د فاټه پوهنتون په یو آنلاین دستوره کې 200 زنانه زده کوونکي انګریزي ته د لاسرسي د وظیفو 2 پروګرام لاندې زده کړې مکمل کړي دي. د امریکا سفارت په مرسته چلیدونکي د دغه پروګرام مقصد د پسماندہ طبقو قابلو جنکو ته د انګریزي ژبې زده کړه ورکول وو. د امریکا کونسل جنرل ریچرډ ایچ رایلی په آنلاین مراسمو کې برخه واخسته. نوموړي د ویډیو له لارې زده کوونکو ته په خپل پیغام کې ویل چې امریکا دغه پروګرام ته فنډونه ورکولو ته د پاکستان او نړۍ راتلونکي کې د سیوي سرمایه‌کاري په سترګه ګوري. دغه پروګرام په پاکستان کې د 2015 کال راهیسې روان دی. دغه 2 پروګرام د زده کړو په 368 ساعتونو مشتمل دی. دغه زده کړې آنلاین او یا نیغ په نیغه کیږي. د 2015 راهیسې له دغه پروګرام نه د خیبر پختونخوا 2000 زده کوونکي برخمنې شوي دي. او د بیان ازادۍ اظهار لپاره کارکوونکي ډلې پین امریکا په نیویارک کې په خپل کلنۍ دستوره کې درېو ایرانیو لیکوالانو ته جایزه ورکړې. د 2021 کال د لیکنو د ازادۍ لپاره د پین باربی جایزه درېو ایرانیو لیکوالانو بکتاش ابتین، کاویان باجان او رضا خندان مهابادی ته ورکړل شوې چې دا وخت بندیوان دي. پین امریکا پرون وویل چې درې واړه هغه مشهور لیکوالان دي چې ایرانیو چارواکو لخوا د لیکلو، د بیان ازادۍ، دفاع او د ریاستي بندیز خلاف د سولهییز مخالفت کولو له امله قید کړل شوي. دریواړه لیکوالان د ایران د لیکوالانو اتحادیې سره د تړاو په سر دا وخت دریو نه تر شپږو کالو پورې د بند سزا تیروي. د هغه اتحادیې غړي د ایراني او چارواکو له خوا قید کړل شوي، راغوښتل شوي او ګواښل شوي دي. د نړۍ شاوخوا درې سوه اویا هنرمندانو او روڼ اندو په دا وروستیو کې د ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسي ته په یو خط کې د دریو واړو د رهایۍ غوښتنه کړې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نورې د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې پواوري د بلوچستان واکمن ګوند، بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د وزیرستان د شوه تحصیل نه د تختول شو کسانو کورنۍ وایي د تختول شو خپلوانو په اړه اندېښمن دي.
دا ټیم ورکه چې موږ په دې شوې ګرځولې نو شراولې نو هر دوی سمې پیټنې ورېدو هر دوی سمې سوال وړاندې د دې باندې پښتې کرنې دي ډېر هم جنې دي.
په کورما کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. اوسیدونکي د بیا ودانولو غوښتنه کوي.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شته خلکو ته کوم مشکلات دي؟ سادې ته سي، الیزایو ته سي، اوري اوري هسپتالونو ته سي، د غریب خلک ده.
او دا به هم واوري په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه لوړ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان واکمن ګوند، بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال نه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې وه. پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو ویل چې که وزیر اعلی خپلې څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو هم غور کوي. دا وخت موږ سره لکوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین، تاسو ستړي مشي وایم او نن چې دوی کومود دغه د 15 بجو وخت ورکړی وو نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ دوی که وزیر اعلی استعفا ور نه کړی نو د اسمبلی دا غړي څه پلان لري پاینده کې؟
جی ډیره مننه نسه نن چې تاسو هم په خبر کولې چې د 15 بجو وخت ورکړی وو او دا وخت د بلوچستان اسمبلی په تالار کې هم دلته چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي یا حکومتي جماعت کوم ناراض غړي دي دا غونډه روانه ده. په هغه کې به دا فیصله کوي چې د 15 بجو وخت ختمېدو وروسته به دوی څه پلان ترتیب کوي. بل خوا ته ځینې حکومتي غړي د هغه هم دلته راغلي دي د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او خالق هزاره دي او ځین نور وزیران دي. هغه دا هڅه کوي چې دغه ناراض غړي چې دي دا خوشاله کی او دوی چې کوم ډیډ لاین ورکړی وو یا د 15 بجو چې کوم وخت ورکړی وو هغه پر شا کی. او بل خوا ته د وزیر اعلی په مشرتوب کې یو د کابینې و غونډه شوې ده. په هغه کې هم دغه ناراض غړي چې وو یا ناراض وزیران یا مشیران چې وو چې پرون د خبري کانفرنس کړی وو هغه ګډون نه دی کړی، خو پر دې برسېره د کابینې غونډه سویدا او پاغه کې اتی وشت نو کاتی و جنډا و نو داغو دی منځوري هم ور کړی ده. لیکن تر اوسه پورې کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډیر واضح نه دی او دغه ناراض غړي چې دی هغه اوسم په اسمبلی کې د نن ناشتي او د دې غونډه ناشته ده او د دې سره کوم د خبرو لپاره حکومتي آیت یا وفد راغلی دی هغه هم دا وخت دی سره په خبرو بوختي او تر اوسه څه پایله یا نتیجه نه ور کړی. جی
او ایوب ترین دغل ته سوال کیږي چې د دې تا شاسو وجوهات دی پاسل کې زکه چې د وزیر اعلی خلاف تا خبري لته رسمو دی راهي سي روان دي.
په دې کې خو ډېر وجوهات دي، بیا په خاصه توګه په بلوچستان اسمبلی کې چې د ازب اختلاف ګوندونه دي، هغه دا وایي چې کوم د دې په الکو کې مداخلت روان دي، لاسوهنه روانه ده، دوی ته چې کوم په بجټ کې برخه ورکول کېده هغه نه ده ورکول شوی، او بیا د غیر منتخب چې کوم خلک دي، مطلب چې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لري، د هغو په ذریعه د دې په الکو کې ترقیاتي کارون روان دي، په هغه کې په لویه کچه درغلي کېږي، دغه ډول چې کوم پبلستان عوامي پارټي کې چې کوم ناراضه خلک دي، دا هغو هم دغه اعتراضات دي چې کوم په د دې په کلیوالو سیمو کې، د دې په سیمو کې چې کوم ډیپټي کمشنران دي، هغه هم د وزیر اعلی په مرزي باندې لګول کېږي، او دغه ډول د دې چې کوم منصوبې دي، هغه هم وزیر اعلی د کوچ څخه د کمشنر او ډیپټي کمشنر په ذریعہ باندې ګوري، نگراني کوي. نو دغه ځینې اختلافات چې نه یوازې اپوزیشن ناراضه دي، بلکې په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي پارټي کې د نن چکم خلک دي، هغه هم پر دې خبرو د وزیر اعلی سره ناراضه دي، او دوی دا غواړي چې دا وزیر اعلی جام کمال د خپل چوکۍ څخه لري کې، او نوې وزیر اعلی د دې سوبې لپاره دا چې وټاکي چې هغه د دې کوم غوښتنې دي هغه پر کولای شي.
او ایوب ترین یو بل پښتنه هم لرم، لدې موضوع څخه بدل ده. په افغانستان کې د طالب چارواکو یو ځل بیا د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله تړلې ده. 13 ورځ یعنی د اکتوبر پر 15 داسې راپورونه وو، او چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او لدې سره سره تجارت هم بند شوی دی. نو اوس موجوده یې څه صورتحال دی؟
په دې اړه څه ګړی لمخه په چمن کې د چمن د ډیپټي کمشنر په مشرتابه کې جمعداد مندوخیل په مشرتابه کې یو غونډه شوې ده، په هغه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله ده، د هغې د بندش جاج اخیستل شوی دی، ځکه چې د دې پولې د بندش څخه نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ د پیدل تګ راتګ بند شوی دی، بلکې تجارت هم بند شوی دی، او تجارو غوښتنه کړې ده د پاکستان او د افغانستان حکومت څخه چې دوی دې سم د لاسه دغه پوله خلاصه کړي، یا په خاصه توګه د افغانستان څخه چې کوم دا وخت انګور را روان دي، خټکی را روان دي، او نو دا میوه چې په هغه کې انار شامل دي، نو هغه دی وایي چې د دې ټیکدارانو یا د دې تجارو ډیر لوی زیان روان دي، چې هغه هلته خرابیږي، نو په کار دا دی چې دا پوله خلاصه شي او دغه د دې مشکل هوار شي. خو بلې خوا ته د افغانستان په بولدک چې کوم طالب چارواکي دي، هغه دا وایي چې د کندهارو خلکو ته او د بولدک خلکو ته په کار دي چې پر تذکره باندې و پاکستان ته د تلو راتلو اجازه ورکول شي، دغه ډول چې کوم شمېری خلک دي هغه بغیر پښتنې ولاړ شي، او د دې ترڅنګ چې کوم ناروغان دي هغه ته د تګ راتګ اجازه ورکول شي. لیکن دلته چې په چمن کې کوم چارواکي دي هغه داسې فکر کوي چې دوی دا وایي په دې اړه کې د دوی لویه ستونزه ده، د امن او امان ده، د امنیت ته داسې نه وي چې د ترګر یا وسلوال خلک پاکستان ته رانشي. نو دا هغه وجوهات دي چې تر اوسه د پاکستان او د افغانستان چې پر پوله کم چارواکي دي هغه وایو داسې تفاهم ته نه دي رسېدلي تر دمګړي پورې چې دوی دغه پوله خلاص کړي.
سمده ستاسو ډېره ډېره مننه اوریدونکو، دا د مشال رادیو خبریال چې تاسو ته د بلوچستان اسمبلی د زیاتره غړو پر وزیر اعلی د عدم اعتماد او د بولدک او کندهار ترمنځ د لارې پر بندېدو معلومات ترکول.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سي زرو یوې بلې موضوع ته، د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسي او سیاسي مشرانو، کاروباریانو، د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوځیانو یا د هغوی د کورنیو او نږدو خپلوانو په نامه د جوړو شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد خبر کړی دی. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوځي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو، بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوځ له چارواکو سره تړلې څومره جایدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوي دي، او آیا دغه پوځي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جایدادونه او کمپنۍ ولري؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جنرالانو په اړه ویل شوي چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړیو په نومونو کمپنۍ جوړې کړې او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستي دي. په دغو کې لیفټنن جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ کړل شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندور اسناد د سورلسو آف شور یا د ملک نه د بهر جوړ شو کمپنیانو نه ترلاسه شو په کروڑونو پاڼو عکسونو، مالکاتو، انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیرابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړ شو آف شور کمپنیانو او یا آفشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جایدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلي چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوست پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی سره وو، د یو آفشور کمپنی فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنی کې خپل برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر آفشور کمپنیانو کنټرول ورسره دی. مشال لیډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه په دې موضوع د خبرو نه ډډه وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 14 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوځ یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي نو بیا دې دا ثابته کړي چې زه د دې کمپنۍ مالک یم. آیا دې کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوی ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لسو کلونو راهیسې سیاست هم پریشي دي؟
په پندورا اسنادو کې راغلي چې د پوځي استخباراتي ادارې پخوانی چارواکي میجر جنرال نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ گیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړه شوه چې کله نوموړی د پوځ نه ریټایر شو. خو البته نوموړي رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې دې کمپنۍ به افغانستان ته د تیلو او ډیزلو د لیږد کار کولو. د اسنادو له مخه په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د 1,00,000 ډالرو په مالي لګښت د فولادو د یو کارخانه د اخیستو په اړه د چل بازه کولو پلټنې پیل کړې وې، خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسنادو له مخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې وه چې د دغې کمپنۍ په واسطه د خانداني کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاري کول غواړي. په پندور اسنادو کې د پاکستانی پوځ ذکر شوو افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل رد عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالي لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پوز د دندې نه د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پر په لندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آف شور کمپنۍ جوړې کړي؟ د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وای چې که چاته پلرنی جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بیا له خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداری کار کوي نو بیا به هر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
چې په پوځ کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د 2.5 نه تر 3,00,000 پورې تنخواه وي. چې کله ریټایر کېږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي. بیا د بنیادي تنخواه 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 45 اکړه ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1901 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 اکړه وو، نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل په باعزته ژوند تېرولی شي. خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات ښه دی، تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده. نو اوس پوز په دې اړه ډیره سخته رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال ریڈیو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرل بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودھری او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دې پوزي جنرلانو په نامه د اف شور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریض لپاره رابطه وکړه خو بریالی نه شو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پنډور اسنادو کې د پوزي جنرلانو لخوا د ورکل شوي دریض سره متفق نه دی او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوی وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او سلې جوړې کړې وي.
اصل کې د فوز دا دریز چوای زمون خپل د احتساب نظام شته زدا نه منم که اوس د ریلوې یا پولیس او بل اداره دا دریز خپل کړي چې زمون خپل د احتساب نظام شته نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې دا ستر عدالتونه دي د دې معنی دا شو چې دا د عام ولس لپاره دي. دا د انصاف د بنیادی نظریې خلاف خبره ده. په مهذبه دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پنډور اسنادو کې د پخوانی فوجي جنرالانو ترڅنګ د 200 پاکستانیانو په اړه د پلټنو لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټویټر پاڼې لیکلي که د چا پر ضد مالی درغلۍ ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول اسنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو. دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد چې د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنیو پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي وو. په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. د اسنادو له افشا کېدو سره په مختلفو هیوادونو کې سیاست تود شوی دی. په پاکستان کې هم وزیر اعظم عمران خان د یوې پلټنیزې څانګې اعلان کړی چې دا به معلوموي چې آیا په پینډورا اسنادو کې یادو شوو پاکستانیانو خو په غیر قانوني توګه پیسې نه دي پټې کړي. د پاکستان دوه خبریالانو عمر چیما او فخر دورانی د پاکستانیانو د مالیاتي اسنادو پلټنې کړې دي. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه له عمر چیما سره ځانګړې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپلم.
پہلا سوال میرا یہ ہے کہ
عمر چیما صاحب لومړی پښتنو مدا د چې تاسو چې تحقیقات کړی دي د دوه پاکستانیانو چې په کې سیاستوالان، وزیران او پخوانی پوجان هم شامل دي د مالیاتي دستاویزونو تر افشا کېدو وروسته خو تاسو ته کومه دړکنه د ترلاسه شوې؟
تر اوسه خو لا په آرام یم، خو د پاکستان د حالاتو د بدلېدو هیڅ پته نه لګیږي. البته تر اوسه پورې له کوم ستونزې سره مخامخ شوی نه یم.
یہ جو آپ لوگوں نے پینڈورا پیپرز
پر پینڈورا اسنادو کی شاوخوا 2 لاکھ دستاویزوں نول پدی کی دا پاکستان حاغت سمری ول.
اچھا یہ مجھے ایگزیکٹ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا تو جواب
نہیں دے دی. جواب در نکڑے سمجھ دقیق ہو جمعی سمرو. البتہ پر دی اساس اندازہ لگو چی پخوا دا پاکستانیان شمیر سمرو او اس سمر دی. تا پخوانی یو حقو زیاد دی چی او سوا جوڑی زی او پخوا دا شمیر 400
اس لحاظ سے تو زیادہ ہیں، تقریباً 700 کے قریب ہیں، پہلے کچھ 400 کے قریب تھے.
یہ تو بڑا عمر چیما سب تا دومری اسناد پلٹل خو گران کار دے نوتا سو ترکم کڑا ہو تیر سے بیاست.
دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو ماہ یا چار ماہ
اسنون زداد چی کدا اسناد دوی ادری میں اشتی ورست مخبار سی وائی نو بیا با ہم مش پا پلٹنی بختو مش چی چمر کسان مندلی دی نو پا اعتماد سر نسم ویلی چی لدی ورست ہیچ دا سی پاکستانی نس چی بہرانی کمپنی نلری کدا سی زائی پر زائی اسم کسان وی زمج پورا حسوی چې یو کس په اړه څومره معلومات لرلای شو ویلرو ضروری نه ده چې یو کس نوم پیدا کړي او هغه د یوازې یو کمپنی ولري بلکې د هغه زیات هم کېدای شي. کله نا کله دا نظام ډیر پیچلی وي خلکو یو خیریه اداره جوړ کړې وي او د هغې تر شا کېدای شي ځینې کمپنیانې وي. دا ممکنه ده ما چې 90% تحقیق کړی دی په هغه کې یو کمپنی وي خو کله چې د پاتې 10% پلټنې کوم نو شای نور تفصیل هم مخته راسي چې له دې سره پلانکي او پلانکي کمپنی هم تړلې ده او د هغو په وسیله کاروبار کوي. کله چې دې پلټنې کوو نو معلومه سي چې د دې یو شریک هم سره چې دوی ورسره په پاناما کې کاروبار کوي نو دا یو په بل پسې تړلې زنځیر دی.
لہٰذا یہ ایک بڑی اس کی نا جو ہے نا وہ لیئرز بہت ساری ہوتی.
عمران خان کے حوالے سے
عمر چیما صاحب دا عمران خان پر لاہور کی دا پلرنی کور زمان پارک پہ حوالہ سر ہم خبری کیجیے چی بہرنی کمپنی یو پتہ دا عمران خان دا کور وا دا سے کس ادا.
اب ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو دو ایک شخص تھا جس کا نام
دا فرید الدین خان پنم یو سڑائی دی دا کمپنی پاڑا خط کتابات لدی سڑی سر کے دلی خو پتہ دا عمران خان وا د خبریالانو نړیوال اتحاد چې کلی عمران خان ته سوالونه ور ولېژل نو پکې یو دا هم و چې تاسو د کور پته استعمال سوي نو موږ ته ووایي چې دا کمپنیانې د چا دي. شک دا و چې کېدای سي قانوني اجازه فرید الدین خان لري خو شاته مالک بل څوک وي ځکه په کمپنیانو کې مشران بل څوک وي خو شاته مالکان بل څوک وي. نو عمران خان ځواب ورکړ چې زمان پارک ته د داخلېدو دوې دروازې دي نو د دل کور سره چې بل کور دی هغه ته زمان پارک دویم ویل کیږي. یو سندس او بل کینال روډ پاسنادو کې د کینال سړک نوم لیکل شوی و. زموږ په ذهن کې بیا هم ابهام و نو ما خپل له فرید الدین خان سره خبرې وکړې او مطمئن شوم نو موږ پر دې له سره د بحث اراده نه و خو زما په فکر دوی ډېره بیړه وکړه چې شاید دا فکر یې کاوه چې حسینه دا پر رسوایی بدل شي نو څه دی چې موږ یې په خپل افشا کړو.
پھرتی دکھائی ان کا خیال تھا جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی سکینڈل بن جائے گا اور ہم اس کو پہلے چلوا دیں.
700 لوگ ہیں کیا پنڈورا دستاویزونو کی چی دا کمو کسانو نمون راغلی نو مش تاوگنو چی اگو غیر قانونی کار کردی دی او کسنگا.
دیکھیں یہ غیر قانونی کام نہیں ہے لیکن یہ یعنی کہ یہ قانونی
دا یو غیر قانونی کار نہ دی بلکہ یو دا سی قانونی کار دی چی 90% غلط استعمال ہوئی شی استعمال دو ڈول دی یو دا چی کچوک پچلی رساتنو کی کمپنی جوڑول غواڑی نو جوڑول ایسی او دیل اردو قوانین و ضوابط و خلاص دی دویم استعمال هم مثبت دی خوب متنازع دی او هغه دی لټیکسونو ځان ساتل ځکه لټیکس څخه د ځان بچ کول لپاره شرکتونه کارول کیږي. پر دې اخلاقی اعتراض دا دی چې لکه فرض کړه زه په پاکستان کې یم او د میاشت 1 کروڑ روپۍ ګټم او خواهش مې دا وي چې ټیکس ورنه کړم نو که هر څوک زما په شان سوچ وکړي نو ریاست په کنګال سي ځکه چې ریاست په ټیکسونو چلیږي. نو چې ریاست کمزوري سي نو هغه د خلکو د خیر شیګړي خیال نساتلې چې لکه بلې ګډوډي رامنځته
شي ریاست کمزور هو جايږي اپنے شهريو کی فلو بہبود کا خیال نہیں رکھے گی تو اوورال ادھر ایک کیاس کریٹ ہوگا.
آخری سوال یہ عمر چیما صاحب عمران خان عمر چیما صاحب آخری پوچھنا کوم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پینډورا اسنادو کې دراغلو کسانو پاړه د پلټنیز کمیشن اعلان کړی نو ستا په خیال دا به څه نتیجه ورکړي؟
دیکھیں ایکسپیرینس سے تو امید
د ماضی تجربې ته که وګورو نو تمنه لرو خو په محتاط توګه دا هیله لرلای شو چې شاید دا ځل برعکس وسی له بده مرغه په پاکستان کې ناورینونه په چانس بدلول کیږي یعنی د خپل مخالفینو د تنګول لپاره. کله نا کله موږ دا هم وینو چې کله غټه مسله یا بحران رامنځته سي نو پر بیانیا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وای هو موږ دا غواړو او کمیشن جوړ کړي خو چې یوه اونۍ تیر سي نو کیسه هېر سي نو خلک به پر یوه او حکومت به پر بل لار روان سي.
هفته گزرته بعد میں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں لوگ کسی اور سائیڈ پر چل پڑتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کسی اور سائیڈ پہ چل پڑتی ہے.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
پا
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نور.
په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر مرورو صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له اعلی وزیر جام کمال خان نه د استعفا غوښتنې لپاره غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې دوی فیصله کوي چې د راتلونکي لپاره څه پلان ترتیبوي. دوی پرون اعلی وزیر ته د نن مازیګر 5 بجو پورې وخت ورکړ چې استعفا ورکړي، ګنی عدم اعتماد تحریک سره به مخامخ شي یا به دوی په نورو لارو چارو غور کوي. په عین حال کې حکومتي غړي هم په اسمبلی کې موجود دي او د ګوند د مرورو غړو د رضا کولو په خاطر خبرې اترې کوي. وزیر ویلی چې کده د ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پرزیدو تریګي نو هله به استعفا ورکوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دړه کړي کده دوی په سیمه کې د اکتوبر تر اتمه انټرنیټ بحال نشونو په احتجاج بلاس پوری کړي. د سیمه اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د شاوخوا 22 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بند دی چې ځایي اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د انټرنیټ سیستم اپګریډ کولو لامل انټرنیټ بند دی او د ټیلیکام مداري لچارواکو سره به د جمعه په ورځ ملاقات کې د مسلې حل راوباسي. د پاکستان سره صدر عارف الوی نن د سٹیم په نوم د هغه پروګرام پرانسته کوي چې لمخه به د ساينس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي په برخو کې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه د ساينس او ټکنالوژي وزارت به د غازمشتي پروژه د هیواد په 500 سرکاري هایر سیکنډري سکولونو کې پیلوي. د قبایلي ضلعو 200 زنانا زده کوونکي د امریکا په مرسته د انګریزي ژبې د زده کړې په یو پروګرام کې زده کړې کړي دي. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 6 په کوهاټ کې د فاټا پوهنتون په یو آنلاین دستوره کې 200 زنانا زده کوونکي انګریزي ته د لاسرسي د وظیفو 2 کلنی پروګرام لاندې زده کړې مکمل کړي دي. او د بیان ازادۍ اظهار لپاره کارکوونکي ډلې پین امریکا په نیویارک کې په خپل کلنۍ دستوره کې 3 ایراني لیکوالانو ته جایزه ورکړي. د روان کال د لیکنو د ازادۍ لپاره د پین باربي جایزه 3 ایراني لیکوالانو ته ورکړل شوې چې دا وخت باندې واندي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د اوړو د ملونو سازمان د خیبر پختونخوا څنګه وایي چې له پنجابه د غنمو او اوړو رسد کم شوی دی. د دوی په خبره دغه مسله د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د صوبې د اوړو د ملونو مالکان وایي دوی ته زیاتره غنم له پنجابه ورځي او د صوبې تر 80% د اوړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د کمی له وجې د دې بیې هم لوړې شوې دي. بلخوا د صوبې حکومت وایي چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حده هواره کړي او څه کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د اوړو د ملونو مالکان وایي په صوبه کې د اوړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د اوړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دی چې له وجې د اوړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر 15 د پېښور د اوړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې د 10 کیلو د اوړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغې وروسته دا چې د اوړو مالکان وایي د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د اوړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسیشن د خیبر پختونخوا د څانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وایي له پنجاب نه خوشه د کال 1.2 لک میټریک ټنه د غنمو او اوړو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی.
ضرورت سے کم دی سینتالیس لاکھ میٹرک ٹن دے بیا گورنمنٹ سے کم دی کمر سے تین چار لاکھ ٹن اور کول دا دو ٹن میں کی زمون بارہ لاکھ ٹن اور کول غنم بارہ لاکھ میٹرک ٹن اور غنم اور کول بیا گورو کم کرو چار لاکھ میٹرک ٹن تھا کم دے تا تیرے بیا گورنمنٹ زمون دا کھیتی کے گورنمنٹ گیارہ لاکھ میٹرک ٹن غنم اور
دوڑو د ملنو مالکان وائی داس لمڑے وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پرړو بندیز لګولې او یا د دغې په رسد کې کمی راوستلې دی. دوڑو د ملنو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې دو سو شلو پورې دوڑو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% دوڑو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فارمرز اسوسیشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته ویل باید پنجاب یا کومه بل صوبه د غنمو او یا وړو پر رسد بندیزونه لګوي او یا په کې ستمه را نولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن غنم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پټول پاکستان کې 40 لاکھ ٹن غنم درآمد باید حکومت په ملک دننه د غنمو اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوئ چې اولستا ارزان اوړه ملاویږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه وه، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوي دي، اوس ایوازې له حکومت سره دي او چې تر څو یې حکومت نه ورکوي نہ بد اڑو قیمتوں کمیگی او نہ بد خلق گوختنی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف گند خیبر پختونخوا د اسمبلی د خوراک په اړه د کمیټه یو غړی پیر فدا محمد د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته ویل دغه مسلې له پنجاب حکومت سره هواره کړی او کوشش کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مسلې هوارې کړي. لدی اڑان دے تیر کال ہم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر رسد کې د کمی له وجې دوړو بحران راغلی بو او دوړو د ملونو مالکان وای سږ کال هم له پنجاب د غنمو په ورته کې نه یوازې دوړو کمی راغلی بلکې قیمتونه هم لوړ شوې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل نه د فبراير پر 28 نیټه د وسوار لخوا تختول شو کسانو کورنۍ وای چې شپه ورځې په کور کې ویر او جړاوی سوال او زارې هم ستړي شول، خو حکومت لا هم سنجیده ګامونه نه اخلي چې تختول شوي کسان یې له وسوالو له منګولو وژغوري. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه.
شمالی وزیرستان تحصیل شوانه د فروری په 28 نیټه وسلوالو لخوا اغوا شوی کسانو کورنۍ غړي ګلمن دي چې تمامیا شروع دي د کورنۍ غړي د وسلوالو په منګولو کې دي. حکومت نه په غوښتنو سوال زاری ستړي شوی، خو لا هم د دوی تختول شو کسانو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. د فروری په 28 نیټه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي ول چې دوا پکې 13 میاش خوشي شوی. یو تختول شوی کس پاړه وسلوالو زرای او چارواکي وایي چې 13 اونۍ وژل شوی، خو درې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. په دغو کې دوا د میرعلي خدی وې قبیله غړي دي. د تختول شوو کسانو کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ریډیو ته وویل چې تمام میاشت هر دروازه ټکولې، خود خپل او کسانو رهایی ممکنه نشوا.
دو تمام نکته جدید و چندی دست مورز و دست شپا دست چند بورکه چندی شپا دهی شوه گرزاولی نمی شراولی نمی هر دوش نمی پیسا نمی ورگه دو هر دوش نمی سوال ورده ده 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 بان بکتی کرانه دی دیر هم جنه دی ما سه برا سی پدش میشه بلکل لکا غره نکو خوری پتا کسا بنده نه ده ساری تا چه تاسر دی نه ده کنیزو یا درخواست ویتا کی دا سوال ویتا کی چه دا دمیزو ساری چه کن دی ہر وقت
دا شمالی وزیرستان دا قومی اسمبلی غړی محسن داوڑ نامو چې وپوختل چې د تختول شو کسانو د رهایی لپاره په پارلیمان کې کم غږ پورته شوی، نو دوی وویل چې د شورو نه په پارلیمان کې خواست کړی، خو د بده مرغه چې د تختول شو کسانو رهایی لپاره د کم کیس جمع کړی په هغه ډول پې بحث نه دی شوی کم چې په کار دی. ذیلی انتظامیې خپلې هڅې کړې دي، خو باید پارلیمان دغه موضوع سنجیده واخلي.
شروع کې مې خبره کړې وه، بیا سپیکر انټیریر چې کوم مشیر دی د وزیر اعظم شهزاد اکبر هغه ته ویلي وو چې دا رپورټ په دوو ورځو کې جمع کړه. نو بیا څو ځله ما د سپیکر نه هم تپوس وکړو هغه رپورټ نه دی راغلی، او په پارلیمنټ په فلور مې هم تپوس وکړو چې هغه رپورټ چېرته دی. بیا دا اوس موجوده سیشن چې کوم دی تقریبا د دوو هفتو نه هم زیات وچلېد، نو د پیلې ورځې نه ما به سپیکر صاحب ته وویل چې ما ته به لږ موقع راکوې، دا زمونږ ملګری په ډېر تکلیف کې دي او ډېر وخت نه د طالبانو په کېد کې دي، ما ته لږ موقع راکړه چې هغې نه پس د انټیریر منسټری طرف نه په دې سره لږ ډېر پرېشر راتلو. خو یوولس ورځې سیشن وچلېدلو، دا لس ورځې خو د دې کورم نه وګوره، نو دا انتهایی درجه غیر سنجیدګي ده. پیغام نه یو د ډسټرکټ انتظامیه سره مسلسل په رابطه کې یو، فاقي حکومت او صوبایي حکومتونه دواړه سیریس کردار ادا کوي، او خلک خر دی چې د چا سره دی او د هغې ډیمانډ هم ښکاره دي، نو چې پاره طریقه یي دا اوس دومره د حکومت کار دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی په کوششونو درې کسان خوشي شوي، هڅې شروع دي. جرګه یې څو ځله د پولې پورې استولې، هڅه کړې چې زر لاره جوړه کړي. د فروری په 28مه نېټه وسله والو له شوانه شپږ کسان اغوا کړي ول، چې درې پکې د خدي یوې قبیلې غړي ول، یو د میرامشا صحت محکمې غړی، په دوه نورو کې یو د ابټ آباد بل د منصیرې اوسېدونکی و، په دغو کې یو د میرامشا صحت محکمې مسعود رحمان بل د میرعلي خدي قبیلې شهنشاه داوړ تیره میاشت خوشي شوي. دریم په اړه ویل کېږي چې وژل شوی او درې نور لا هم په قید کې دي، چې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ او بل د ابټ آباد اوسېدونکی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یوې بلې موضوع ته، د لسم او دولسم د سوات تعلیمي بورډ نتیجې د سپتمبر په 19مه نیټه اعلان شوې چې پکې 100% زده کوونکي پاس کړل شوي دي، خو زیاتره زده کوونکي وایي چې دوی ته ټیک نمبر نه دی ورکړل شوی. اوس د پرچو د بیا چیکینګ لپاره په زرګونه زده کوونکي بورډ ته درخواستونه ورکوي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیلي رپورټ را لیږلی.
د سوات تعلیمي بورډ چې پکې د بونیر او شنګلې زده کوونکي هم امتحان ورکوي، سږ کال په یوه ورځ د لسم او دولسم جماعتونو امتحان اعلان په داسې حال کې کړی چې د کرونا له وجې په مخصوص مضمونو کې امتحان اغستی شوی، او د اغستی شوي امتحان په تناسب سره 2000 زده کوونکو ته اسناد جاري کړی شوي. خو زیاتره زده کوونکي د دغه نظام او نمبرو څخه مطمئن نه دي، او په تعلیمي بورډ کې د بیا چیکینګ لپاره عرضي ورکوي. د تحصیل قبل د دولسم زده کوونکی ثناء الله وایي چې نمبر یې ډېرې کمې دي، ځکه بورډ ته ورغلی.
ادوکانما پاسټل کې وستو زما 744 نمبر راغلي دي، او زمونږ نور مرګری واغله معنا لکه کلاسونه نه مغو دي خاص نه وغلي، کار ما راغوم دي خاص نه وکړي، او دا غو نمبر چې ناغړي هاي دي، او دا یوازې نو زم ټول سمونه قابل سټوډنټان دي، او اوس ردا چل کړه چې غو نمبر ډېر کمی ورکړي دي.
دا منګلور دي اسخان چې د وړي خور نمبر په لسم جمعات کې کمی راغلي، او د بیا چیکینګ لپاره بانک کې پیسې جمع کولو ته په قطار کې ولاړ دي، وای په زرګونو د کونکو لدی وجه د مشکلات څخه مخ دي. تعلیمی پوهان احمد شاہ چې پخپل تعلیمی ادارہ هم لري وای چې د امتحانونو اغستو دغه نظام ټیک نه وو، او دوی پر هغه وخت هم ټکونه کړی ول، اوس ځکه زیاتره زده کوونکي پریشان دي.
زمونږ په عام روټین کې کم قابلیتونه نو هغه ورستو پاتې شوې دي، او چې کم کمزور هغه ډېر نمبر راغلي، مونږ په خپلم حیرانو چې دا څه چل شوی دی. نو د دې مین خبر دا و چې یره دي داسې د فیصله چې حکومت کمه کړې وه، نو دا بالکل ټیک نه وه، او دې غلط یو فیصلې مطابق دا غي غلط انجام راوغوت، او د ټول نه زیات چې په دې کې سفر شو نو ماشومان دي، نو په کار دا چې ماشومان له اوس کم ری چیکینګ دی یا ری ټوټلنګ دی هغه وکي، هغه ټیم ورکي، او دغه مطابق او غوته بیا په کالجونو کې ایڈمیشن د دې د تسلی لپاره خامخه کډیټ لک ایکستنشن خیر ده خو چې د دې ماشومان تسلی وشي او دې ته فردر د دې ایجوکیشن کنټینیو پاتې شي.
بلخوا د سواد تعلیمي بورډ امتحان اغستو مشر کنټرولر عمر حسین مشال ریډیو ته وویل چې تعلیمي بورډ د حکومت د پالیسۍ مطابق امتحان کې به اغستونکو ته نمبر ورکړي.
ماشوم نه دغه پیپر نه یو سوال گٹ کول یا مطلب ہے پاغ داغے اداسی غلطی چاہ مطلب نہیں کری دا اللہ ذمہ واری حسوک نہیں شیاغست ہے وہ تاسو چې کوم خبر وکړه لکه مطلب دا پالیسی مطابق چیرا پریویس ایئر کی چکم نمبر اغست شوی دین وہ بدای افیکٹ کئی ڈیفینیٹلی نہیں افیکٹ کئی زکا تا دے کال ما شمان کو فرض کا مطلب ہے کالجونو دزی داخلو لزی اسلامیہ کالج تزی ڈگری کالج تزی جانجیب کالج تزی نو سکنے میرٹ چلے گی آگا ٹیم کے چیز لسم کم ما شمانو نو آگا وقت آگا میرٹ چلے دو او دا استادانو پا دری دری پیری کتلی دی او دا فائنل ریزلٹ
دا تعلیمی بورڈ چارواکی وائی چی دا پالیسی ترسول اعلان دی دا اکتوبر 12 منیٹے پوری ٹول از دا کون کی دا بیا چیکنگ لپارا درخواستونا دا مخصوص پی سرا ورکولی شی او دوی تبا رستا نتیجی دوبارا خودے کی گی کنٹرولر امتحانات وائی چی دغا دا ہر امتحان رستا معمول وی او دوی ورتا عملہ کینولی دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. په دغو کې یو د مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2003 کال کې د فرقیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی و. د یاد هسپتال په بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډېر په ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې هیڅ بل سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال معیاري او شفاف کار روان کړي خو لږ وخت اخلی. نور حال ته طارق اورغزی په دې رپورت کې وګورئ.
د کور میزایو سیدون کې له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقایي زنخاتو پر وخت تبا شوی پر ولسی روغتون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سر ته ورسوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبه پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روغتون په 2008 کال کې تبا شوی چې یو کال وړاندې باندې حکومت کار شروع کړي خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانۍ دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخکې کور په شروع شو بیا ستیم بعد بیا لګ باندې شو ستیم کنا نه نه ورسته اوس بیا کور په شروع دی خو کور
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګی مظفرکوټ والی چینې منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1983 کال کې جوړ کړی خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړاچم کنی محمد سلیم وایي کله هم ماشومان او زنانه ناروغه شي نو لرې ځایونو ته بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علیزایو ته سي اورې اورې هسپتالونو ته سي دا غریب خلک دی چې د دېو د مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بلخوا د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وایي په 2019 کال کې شپږ دېرش کروڑ روپۍ تر منظورېدو پس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو اس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دی او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت رحمان دا هم وایي کله چې پروختون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغه لته تنظیم شوی په خوانی سهولت د علاج په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغه کال لیډیز موږ آرمی سره میټینګ شوی ډی سی سره میټینګ شوی خو چون کې هغه چې پټ کارم کوي نو کنسلټنٹ راځي او هغه ګوري او بیا بیا غي پروکي بیا زی دی وجه نه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دی کې بیا موږ د دې خپل ایسینې لګو د ټایپ ډی په ټایپ ډی کې سلور واړی سلور سپیشلیست یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیل چې کم دی دا به موږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسیرانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړي. طارق اورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو راځي یو بل موضوع ته. د آب هوا بدلون د مهال د نړۍ له یو مهمو مسلو یادېږي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د خپل جغرافیایي موقعیت له وجې د آب هوا بدلون د زیاتو ژورو اثراتو ښکار شوی دی. د دوی په خبره د دې مسلې د پاکستاني او کلیوالو ښځو کاري صلاحیت او ژوند هم اغېزمن کړی دی. د چارو ځینې شنونکي بیا د پاکستان حکومت ګرموي چې د آب هوا د بدلون مسلې د حل لپاره مناسب پلان نه دی جوړ کړی، خو حکومت وایي چې د عربونو په تعداد کې د ونو لګولو، د باراني اوبو د ذخیره کولو لپاره د وړو ډیمونو جوړولو له لارې هڅه کوي ولست آب هوا د بدلون له اثراتو وژغوري. تفصیل له هارون باچانو.
په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا د روان 2021 کال د اګست پر 12مه په خبر کړي او رپورت کې ویلي چې د آب هوا د بدلون نړیوال بحران د پاکستانی ولس د پرمختیا او سوکالۍ چارې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د رپورت تر مخه پاکستان په پرلپسې توګه د سخت ګرمۍ او خشکسالۍ څپو ترڅنګ سیلابونه، د ځمک ښویدنې پیښې او سمندري طوفانونه تجربه کړي دي. پاکستان د نړۍ د هغو ملکونو په ډله کې حسابېږي چېرته چې د آب هوا بدلون د خلکو په تیره د ښځو ژوند خورا اغېزمن کړی دی. دا چې پاکستان ولې د آب هوا د بدلون مسلې ښکار دی او د دې خطر کچه څومره لویه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي زده کړو د څانګې استادې ډاکټرې بشرا خان د اکتوبر پر درېمه مشال لیډو ته وویل د پاکستان جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی چې هلته د آب هوا د بدلون اثرات زیات ښکاره شي.
د پاکستان لوکیشن میجر فیکٹر دی. موږ خو لکه اغلو اکنامک کنټریز کې راځو، نو موږ ایمیټر نه یو، خو بدقسمتۍ سره زموږ باندې افیکټ چې کوم دی هغه ټول نه ډېر دی. دا غیر ریزن دا دی چې موږ یو داسې لوکیشن باندې یو لکه زموږ بر نورث چې کوم دی دا د دنیا ټول نه امپورټنټ گلیشیئرز دي. لکه ٹمپریچر چې کلم چینج کیږي نو هلته نه به گلیشیئر میلٹ په ډېر ریپیډلی، او دا گلیشیئر صرف د پاکستان نه پوره ټیریټری چې کوم دی د دې کلائمیټ کنټرول کوي. بیا چې تاسو لاندې ساؤتھ طرف ته راشئ نو پاکستان کلائمیٹک وائز لکه دیتا موږ ایرڈ ٹو سیمی ایرڈ کنڈیشنز وو، لکه هغه کې ډېر زیات باران یا د سیزن نه کیږي. مخکې چې د گلیشیئر څومره والیوم وو هغه اوس کمیږي لګیا دی. دا غیر ریزن دا دی چې هغه ډېر ایزلی میلٹ کیږي، او لاندې به دې افیکټ راځي چې هغه انټینس فلډینګ، نو دا غیر سره لاندې ایریاز چې کوم دي هغه نور زیات افیکټ کیږي.
ډاکټر بشرا خان زیاته کړه د آب هوا بدلون تر بل هر څه زیات دی او هیواد د وګړو لپاره د خوړو د کمښت لامل کېدای شي. د نوموړي په خبره په دې توګه د سړیو په پرتله د ښځو کاري صلاحیت او د هغوی ژوند خورا اغېزمنېږي.
ټمپریچر او داسېونه خو پرې دي، خو ټول نه امپورټنټ افیکټ دا دی چې فوډ سیکیورټي ایشو به مونږ ته نیر فیوچر کې دېشي راشي، چونکې د ښځو خو چایلډ پریپیرینګ ایج کې بچارې فرض کړه د هغوی ډایټري دغه خرابې، نو هغوی سره بیا الټیمیټلي چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه نو لکه یو قسم له یو نیشن لګیا دی خرابېږي. هغې نه علاوه زمونږ په پاکستان کې د اوبو ارینجمنټ یا اوبو پروویژن چې کوم دی زیاتره هغې کې کی فیکټر چې کوم دی هغه زنانه دي. هغې زی لانګ ډسټنسز کور کوي، هلته نه هغوی اوبو چې کوم دی په مټکو په یو شي بل شي کې، لکه یو طرف ته د هغوی ریسپانسبلټي دا ده چې ماشوم پیدا کا، کور کا ریسپانسبلټي، فوډ پریپریشن، دا ټول سیزونه دی کې چې کوم
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي پاکستان د خپل وګړو د خوړو ضرورتونو پوره کولو لپاره تر ډیره د آب هوا بدلون له پلوه پر خپل حساسه ځمکه او د اوبو او ځنګلونو پر منابعو تکیه کوي. د رپورټ تر مخه د پاکستان د 20% وګړو د ژوند دارومدار پر زراعت دی، خو رپورټ زیاتوي چې د آب هوا بدلونو په نتیجه کې د خوړو د کمی پیدا کېدونکې ستونزه به په تیره د ښځو او ماشومانو پر صحت او ژوند زیات اغېز وکړي. همدې مسلو ته په پام په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکخه او د عورت ازادي مارچ یو فعاله عصمت رضا شاه جهان وایي پاکستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ضروری ده چې هلته کارخانه ولګي او ولس یې په روزګار شي.
ملکونو ته وایي چې تاسو زیات بوټي کری. زیات بوټي کرلو مطلب دا دی چې ولس چې دی هغې نه به دغه عوامي شاملات ځمکې ټولې بند شوي. پاکستان کې اویا 80% آبادي کلو کې ده، چې دې خلکو نه تاسو دا ځنګلات راونیسئ نو دوی به څه کوي؟ دوی به مال چرایي دپاره ګیا د بازار نه اخلي، دوی ګیا اغستی شي، ګیس هم نشته، ګیس ټول پخاریو کې ورکړی دی. د ښځو ژوند چې دی هغې باندې ډبل د کار بډن دی. هوا کې چې کوم لوګي مسله ده نو دغه صفا اوبه هم نشته، ژوند چې دی هغه ډېر زیات سخت دی. د وجه دا ده چې عمومي طور بندوبست نشته، چې کوم دغه پالیسیانې دي مونږ دې باندې اختلاف لرو چې دا مونږ نه منو چې وسط مغرب دې په خپله باندې کاربن پروډیوس کوي او
بوج چې دی هغه په مونږ باندې دی. نو مونږ کوم چې دلته انډستریلایزیشن نه وي شوی، دا زړې رښتې جاګیرداري شوه، قبایلیت شو، دا خو نه ختمیږي دلته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 13 سپتمبر میاشت پر دریمه د چین په پلازمینه بیجنګ کې د دوامدارې پرمختیا پر موضوع جوړې وې غونډې ته خپل ویډیویي وینا کې وویل حکومت یې د غربت خاتمې او د آب و هوا بدلون مسلې حل ته په خپل کاري پلان کې لومړیتوب ورکړی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل حکومت د احساس او بلین ټری سونامي پروژو یادونه وکړه. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې شګفتی ملک د اکتوبر پر درېمه مشال لډو ته وویل د حکومتي داو برعکس په صوبه کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه له ناکامۍ سره مخ شوي.
زنانو حوالی سره بیا مونږ د اویرنس خبره کوو، او مونږ داسې څنګه نشته دي لکه مونږ په خبر خبره کوو نو دی چې موږ دومره ونې چې هغه کړي دي سره بړي، خو بدقسمتي دا ده چې خبرې کیږي عملي کیږي نه. ما په بلین سونامي کوېشن باندې پارلماني کمیشن جوړ شو، حکومت او د اپوزیشن ممبران شو، زموږ طرف نه دورانی سه بوزو موټو نو بیا دورانی سه ما ته ریکوست وکړ چې تاسو دا د بنو نه شروع کړئ، ځکه چې هلته د بلین ډېرې دعوې کړي دي. دوی چې موږ یې 10,000 بوټي لګولي دي، هغه چې موږ په موقع کته هلته 300 بوټي زموږ د پیښور چې ما سمره دینه ډیټیل وغوښته نو هغه کې په کار دا و چې په پر یو سی باندې 1,40,000 بوټي لګېدلې وي، خو په یو یونین کونسل کې سل بوټي نشته.
د شګفتي ملک د نیوکو په جواب کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې حکومتي تاریخ انصاف ګوند یو غړی عائشہ بانو وای دوی په قومي او هم صوبایي اسمبلیانو کې د آب و هوا بدلونو د اغې د اثراتو موضوع په بیا بیا پورته کړي. د نوموړي په خبره د صوبې حکومت په کلنی بجټ کې د اوبو د کمی ستونزې د حل لپاره یو اندازه پیسې هم بیل کړي دي.
زمونږ په صوبې کې زیات کلچر د اوپر اوړلو زنانه کوي، زمونږ واټر ټیبل لاندې روان دي او دا د پوره دنیا مسله ده. ساوت کې د اوبو دومره مسله ده چې زناور او انسان د یو ډنډ ته اوبه څښي. ایون زما خپل هم چې کوم پانسونه موږ کوشش کړی دي چې داسې قسم پروجیکټ ته موږ ورکو چې کوم کې خلکو ته د اوبو چې کوم پرابلم دی هغه فیسیلیټیشن اوسې. زمونږ ډیزل بجټ کې فنډز مختص شوی دي چې گرین واټر کنزرویشن چې د اوبو ضیا چې کوم دی هغه نه کیږي. زما چیف منسٹر صاحب سره خپل هم په دې باندې هغه شوی دی چې زمونږ په صوبې کې پکار دي چې موږ سره یو کلایمیټ چینج باندې یو سپریټ ډایریکټری وي. زمونږ نېشنل اسمبلی کې او صوبایي اسمبلیانو کې په هر ځای کې خپل یو ټاسک فورس دی حکومت ته غریب باندې پروپوزلز ورکو دي کې 17 ګولز دي چې کوم ګورنمنټ ایکوال اپورچونټی سره دی، تعلیم سره دی.
ملګرو ملتونو روانه لسیزه یعنی له 2021 تر 2023 زیریز کاله موده د چاپیریال د نظام د بحالۍ لسیزې په توګه نوموولې ده. په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او نړیوال بانک د 2021 زیږدیز کال د مې پر 19 خپور کړي او ګډ رپورټ کې خبرداری ورکړې چې پاکستان به د آب و هوا بدلون مسلو له وجې ښایي د کال شاوخوا 3.8 ارب ډالره اقتصادي تاوان وویني. په رپورټ کې زیاته شوې د آب و هوا له بدلون سره تړلې مسلې ښایي په راتلونکي کې د پاکستان د غریبو خلکو او لږکیو ډلو ژوند لا پسې خراب کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو اوس هم د رواني خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه د مليحه مرساده نور.
په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر مرورو صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له اعلی وزیر جام کمال خان نه د استعفی غوښتنې لپاره غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې دوی فیصله کوي چې د راتلونکي لپاره څه پلان ترتیبوي. دوی پرون اعلی وزیر ته د نن مازیګر 5 بجو پورې وخت ورکړ چې استعفا ورکړي، اعتماد تحریک سره به مخامخ شي. په فینال کې حکومتي غړي هم په اسمبلی کې موجود دي او د ګوند مرورو غړو د رضا کولو په خاطر خبرې کوي. اعلی وزیر ویلي چې کده ګوند اسمبلی غړي ټول غړي او اتحادیان د پرزیدو طریقینو اله به استعفا ورکړي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دړه ککړې ک د دوی په سیمه کې د اکتوبر 3 انټرنیټ بحال نه شونو په احتجاج بلاس پوری کړي. د سیمه اوسیدونکو نن مشال ریډیو تویل چې د شاوخوا 22 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندې چې ځایي اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو تویل چې د انټرنیټ سیستم اپګریډ کولو لامل هلته دغه سہولت بندې، خو د ټلیکام ادارې چارواکو سره د جمعې په ورځ ملاقات کې به د مسلې حل راوباسي.
د پاکستان صدر عارف علوی نن د سٹیم په نوم د هغه پروګرام پرانسته کوي چې لمخه به د ساينس ټکنالوژي انجینری او ریاضي په برخو کې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه د ساينس او ټکنالوژي وزارت په دغه ازمیشتي پروژه د هیواد په 500 سرکاري هایر سیکنډري سکولونو کې پیلوي. د قبایلي ضلعو 200 زنانه زده کوونکي د امریکا په مرسته د انګریزي ژبې د زده کړې په یو پروګرام کې زده کړې کړي دي. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کوهاټ کې د فاټه پوهنتون په یو آنلاین دستوره کې 200 زنانه زده کوونکي انګریزي ته د لاسرسي د وظیفو دوه کلني پروګرام لاندې زده کړې مکمل کړي. او د بیان ازادۍ اظهار لپاره کارکوونکي ډلې پین امریکا په نیویارک کې په خپل کلنۍ دستوره کې درېو ایرانیو لیکوالانو ته جایزه ورکړي. د 2021 کال د لیکنو د ازادۍ لپاره د پین باربي جایزه درېو ایرانیو لیکوالانو ته ورکړل شوې چې دا وخت بندیوان دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. اوس زه فرخنده اسد د خبرونو بیان د ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.